دا بشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر صاحب درته ورځم بیا هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه مهم رپورټونه لرو او د دې تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد پراخ کار بندیز پیلولو اعلان کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر ویلی دی چې پاکستانی چارواکي ورسره په کراچۍ کې د ایسارو زرګونو کانټینرو پر خشکولو سلا شوي دي او د ترکیې پارلمان یو کمیشن په ناټو د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولی دی. بشپړ خبرونه د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28 څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برښنا بیلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي ویل د اوبو او برښنا چارو ادارې واپډا سره موافقه کړې وه چې بزګران به د هر ټیوبل پر سر 2000 روپۍ بل ورکوي او هغه اداره بورته په بدل کې د ورځې اته ساته بجلی ورکوي. خو له تیرو دوه میاشتو راهیسې لوډ شیډنګ خورا زیات دی. نوموړي زیاته کړه چې اوس د غنمو د کښت موسم دی او د پټیو تیارولو لپاره اوبو ته ضرورت دی. خو په کوټه کې د واپټا ویاند محمد افضل بلوڅ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د عربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې له کبله یې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. د بلوچستان د اطلاعاتي چارو لنډمهالي وزیر جان اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره یې له دواړو خواوو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکښ مشر وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هغو زرګونو کانټینرو د لیږد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. خانجان الکوزي بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې پکې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کانټینرو لیږد د نومبر له 18 پیل شي.
درې زره اووه سوه کانټینر چې دي په دې کې 322 کانټینره د نیګیټیډ لیست دي چې ممنوع مواد دي. دا به یا افغانان د پاکستان په ډیوټي باندې محصولۍ دلته به خرڅولی شي او یا به بېرته ریکسپورټي وباسي به ځدي بل ملک ته وړي هر چېرته چې وړي په بله لار. او متباقي چې څه کانټینر دي چې دا تقریبا 3200 کانټینر کېږي دا به په پخواني سیستم باندې محصولېږي او دا به افغانستان ته ځي.
الکوزي زیاته کړه چې د پاکستان چارواکو ورته ویلي دي چې په راتلونکي کې د سوداګرۍ پر شرایطو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي. اسلام آباد لا د افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جلادینی څخه د کنټینرو د خوشې کولو غوښتنه وکړه. هغه کنټینرونه په خوړو، برقي سامانونو، د ماشینونو په پرزو، رخت او کیمیاوي مواد بار دي. اسلام آباد وایي چې داس شیان د افغانستان په نوم وارديږي چې هلته اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقيږي چې لکبلې ورته مالی زیان وړي. پاکستان تیر میاشت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون وکړ او د افغان سوداګرو لخوا پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځنو توکو پر بندي لېګد بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویل چې په ډله ییز ډول د کډوالو ستنول په هغوی کې د ګزړن په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې تر اوسه یې له څه باندې 100,000 کډوالو سره مرسته کړې ده، خو که 14 میلیونه ډالر یې ترلاسه نه کړل نو له نورو ستنېدونکو سره به اړینې مرستې ونه کړای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو د ادارې د افغانستان څانګې هم پرون وویل چې هیواد ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم له پاکستانه د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښوولې وه، خو د پاکستان چارواکو د نومبر له لومړۍ راهیسې هیواد ته د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې یونیسیار له ارقامو سره سم تر اوسه څه باندې 3,00,000 افغانان هیواد ته تللي دي. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډول دی. پرونی اقدام د هغه هیواد د هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له یو نیم کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې پر دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکې اونۍ بیا په اجنډا کې ورشامل کړي، خو کره نیټه یې ونه ښوده. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واکمن ګوند په کنټرول کې دی. اردوغان روانه میاشت ویلي ول چې هغه به په ناټو د سویډن د ورګړېدو په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو هڅه وکړي، خو زیاته کړه چې هغه هیواد تر اوسه د کورد وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. او ټاکل شوی چې هند او آسترالیا د نومبر پر 19 د 500 کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې یو بل ته مخامخ شي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون په دویمه نیمه پایلوبه کې آسترالیا د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 2 ماتې ورکړه. د کلکتې په لوبغالي کې لومړی بیټنګ جنوبي افریقا وکړه او 212 منډې یې وکړې. آسترالیا ټاکلی هدف په 43 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. تر دې مخکې د نومبر پر 15 هندۍ لوبډلې نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو پایلوبې ته لاره موندلې وه. ټاکل شوی چې د ګجرات په احمد آباد کې د نړیوال جام فاینل د نومبر پر 19 د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 پیل شي. د یو ورځني کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 راهیسې روانې دي چې پکې د 100 هیوادونو ملي لوبډلو برخه اخیستې ده. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او ری اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د بلوچستان لړمحالی حکومت ویلی دی چې ژر به د کروندګرو او د اوبو او برېښنا چارو ادارې یا واپډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې کروندګرو د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ پر ضد د نومبر 19 څخه په ټوله صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی او وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشر پرون مشال راډیو ته ویل چې د غنمو د کښت وخت دی، خو واپډا ورته له ژمنې سره سم 8 ساعته بجلی نه ورکوي چې له کبله یې پټي نشي اوبه کولی. د واپډا یو چارواکی وایي چې کروندګر د برېښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. ایوب ترین له کوټې معلومات راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادې یا زمیندار اکشن کمیټي پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18 نیټ څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازي په جام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګنده وخته پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادې مرستیال مشر کاظم اچکزي وویل چې د تیرو 2 راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 2 بجلی بنده وي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړي په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او واپډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د 1 ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او واپډا د هغه څخه پر شا تللي دي.
موږ لیکلي وه که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي، لکه د IMF شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دی وایي د مزرعي ټیول ته به سبسیډي نه ورکول کیږي او دا دی په 2040 په بجټ کې په شمسیان کې راولي. موږ د دې د دغه شی سره متفق یو، د سولارایزیشن پورې پر زاړه شډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري پدا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 900,000 خلک جوړیږي.
په کوټه کې خبري سید علی شاه وای په کار دی چې مرکزی او صوبایي حکومت د کروندګرو دا ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
که د ایالت حکومت وي که د مرکز حکومت وي، دوی ټولو ته په کار دی چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده دا حل کړي. یعنی په کوټه ښار کې دا وخت 8 لس گنټې د بجلی لوډ شیډنګ دي، نو ته اندازه کولی شي چې د بلوچستان چې کوم 6 زلي دي په هغو کې څه صورت حال دی. 40 گنټې 22 گنټې د بلوچستان چې کوم کلی دي زلي دي په دې ټولو کې هلته د بجلی لوډ شیډنګ دي. اوس واپډا والا دا وایي چې تر 400 عرب روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کم بقایجاتی هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوئ نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی دا ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزی حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کوم اداره ده د زمینداران ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوس هم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم سي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرل حکومت د ادارې سره هم په خبرو کې یو. نو هیله ده چې د دې به یو حل راووځي ژر.
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کېږي، او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه، نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په اربو روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي، چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 1.5 اربو روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 4 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره 4 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د سند صوبې په یو شمېر نورو ښارونو کې اوسیدونکو پښتنو دا وکړه ده چې له تیرو 4 ورځو راهیسې پولیس د بی اسناد افغان کډوالو په نوم نیسي، تانو ته بیا یې ورڅخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر 4 ورځو پورې په تانو کې بند ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر هم د پښتنو د ځورونې تور پورې کوي، خو د سند د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر پرون مشال راډیو ته ویل چې تر ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د ځورونې مخه دی ونیسي. حارث نواز زیاته کړه چې هیڅوک اجازه نه لري چې اسناد لرونکي افغان کډوال ونیسي. نیاز علي له کراچۍ.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وایي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال ریډیو ته ویلي، په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسیکزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې کم کومونه د مومندان دایمکس کومونه چې کم نفرې د دای ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینا هم خلک وړي دي، حیدرآباد شار نه خلک وړي دي، لطیف آباد اردگرد چې کم علاقې دي، حالانا کیسا ورسره بدین علاقه ده، هغه ځینې هم خلک را وړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټي کمشنرانو او نورو سرکار چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولې دي، خو تر وسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نورو ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر سلیم خان ترين د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل، پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلاتونو په نوم سو دروازے پتانو کی بند ساتل کی گی
ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتونو سره روانه ده د افغان کډوالو په بانه عام افغانان هم نیسي بیا د هغه په آړ کې د خیبر پښتونخوا پښتانه د قبایل پښتانه د کوټ پښتانه د ټولو د لاسونو اچولي دي ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پښتانه ونیسي خدا هغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دومره ناکاره دی چې اوس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سینټر کې بند په لاکپ کې بند شناختی کارډونه جمع سوي موبایلونه جمع سوي
سلیم خان ترین زیاته کړي چې د تیرو سورج راهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوالي سلیم خان وایي چې د ګوند غړو یې په تیرو سورجو کې حیدرآباد جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال د تانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بیا اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړي او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي د سن د کورونو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال لیډیو ته وویل دا ډول ځنې شکایتونه ورته شوي وو دوی د مخنیوي د پاره چارواکو ته لارښوونې کړي دي
ڈپٹی کمشنر
نادرا ڈپٹی کمشنر نادرا د پولیسو ایس ایس پی او اسپیشل برانچ ته لارښوونی شوې دي څوک هم دا اجازه نه لري چې پاکستانی پښتانه یا بل وګړي وزوروي موږ دا څه شکایتونه راغلي وو خو ټولو چارواکو ته په سختۍ سره ویل شوي چې څوک هم ونه زورول شي یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي رجسټرډ افغان کډوالو ته هیڅ څوک څه نشي ویلی دوی تمنګ هیڅ نه وایي دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهسې پیل کړي او تر اوسه لسکونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر بهیر اندېښنه ښوولې ده د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پرون ویلي دي چې په ډلیز ډول په ایستل شوي افغانانو کې د پولیو په ګډون د نورو ناروغیو د خپرېدو ویره ده د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت له کبله لستنو شویو سره اړینې مرستې نشي کولی د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې ویلي دي چې افغانستان ته په ستنېدونکو کې 80% ښځې او ماشومان دي چې مرستو ته اړتیا لري د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی وایي چې په هغه هیواد کې بې له قانوني اسنادو هیڅ بهرني وګړي ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي سالم احمد صالح تفصیل لري
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي په ماشومان کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر هم شته افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومان د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوی نه ده د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي دوی 10 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولای شي راستنو سوی افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیايي څار خدمات برابر کړي بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1,200,000 راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1,000,000 نورو راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤول ضیاءالدین صافی وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نور مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن.
په زرګون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنیږي. د خوړو نړیوال پروګرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني شوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام روان کال مجبور شو 10 میلیونه افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي. پاره چې د ژمی پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیونه کسان ژوندي پاتې سي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستانه ګڼو اخراج شویو افغانانو ویلي دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوي چې ژمی را روان دی او دوی لا هم نه پوهیږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 او 200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300,000 ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مودې 15,215، 2,110، 10,980 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د فبروري پر 8 په هیواد کې انتخابات کوي، په خیبر پښتونخوا کې د ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په ایبټ آباد، د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې وکړې. بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رایې احترام وشي. مولانا فضل الرحمن ویل چې ګوند نور پر پخوانی ولارو تګ ته تیار نه دی. ایمل ولی خان ویل چې غیر جمهوری قوتونه دی د ګوند مخې نیولو هڅه نه کوي. تفصیل د غلام غوث پر رپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارکنانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د ولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی. چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي، د دې نه غوره دا ده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکوي. د پاکستان دولت سره زما دا جمنه ده چې زه به تاسو نه مایوس کوم. بل خوا ته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خاوره په خپلو وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاري ساتي او غیر جمهوري قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي.
زمونږ چا سره دښمنه نشته، خو مونږ د ټوپک په زور، د کوتک په زور یا په بل څه زور طاقت او طاقتور نه منو واحد او واحد طاقت یو وار بیا دوراوم او هغه عوام دی پکار دی چې دا ټول خلک دی دې طاقت ته سرنډر شي کو هغه د پټ والا دی کو هغه د ټوپک والا دی کو هغه د قلم والا دی کو هغه هر دفتر کې ناشته دی عوامو ته پکار دی چې سرنګو شي سرنډر شي طاقت ته دی عوامو دی
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علمای اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټابلیشمنت نیوکې کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستلی شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی
15 کاله مونږ د پخوانیو کرخو پیروی وکړه او چې 200 نو هغه مو منله اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تیزی شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري 8 نیټه اعلان کړې ده او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزي او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولسته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي
د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلی دی چې د مامورانو یو ډله یې له پاکستاني چارواکو سره هغه هیواد ته د پور د دویم قسط پر ورکړې سلا شوې ده. IMF البته د نومبر پر 15 په بیان کې ویلی دی چې موافقه باید د هغه ادارې اجرایوي بورډ تایید کړي چې ورسره سم به پاکستان ته 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي. شنون کې وایي د پاکستان حکومت باید د خپلو مالي مسئلو هواري لپاره کوټلې پالیسي یا تګلاره ولري. تفصیل د فرخوندی اسد پر رپورت کې
دا پیسو د نړیوال صندوق IMF د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. IMF د نومبر په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغه ادارې د اجرایوي بورډ په منځوري به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. IMF وایي د دوی د کارکونکو پلاوی د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد اقتصادي او مالی اقداماتو لومړنۍ ارزونه لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وای دا یو ښه خبره ده خو پاکستان باید د خپل اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یې فرست ریویو کی سیکنډ ترانچ کې لري ډیسکشن تھی جو کې دو
د پور د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د دویم مینا تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیله لري چې د یوې میاشتې دننه به IMF خپل رپورټ اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغه د منځوري وروسته به IMF پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره لی مرسته کول شي. خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده.
مسله یې ہے کہ یہ سفیشنٹ نہیں ہے.
IMF په خپل بیان کې ویلي چې د انرژي یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنۍ اسارو یا پیسو ورتګ لکبله مالی فشار کم شوی دی او دا سخکاري چې د ګرانۍ او افراطي زر کچ هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بل خوا د قاضی اعظم په هنتون د اقتصاد د سانګي استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو توای باید د پاکستان حکومت د خپل اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پوهیږي نامیاشتو پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم پکړه دي لکه کدو د خپل فاندامنٹل لګت په زموږ غټي مسلې یو راځي د بجټ د خساره چې کم دا کمول دي او دوی مدار چې زموږ چې کم دا بیرونی خساره دا کمول دي. دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا دي موږ ته فاندامنٹل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړيږي.
پاکستان له 2019 کال راهیسې اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو عربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد لګدې مدیرای سي لا ایم اف څخه د پور د نهم کیس تر لاسه کولو هڅه کولې، خو د 2022 کال نوومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو. په دې ترڅ کې د پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د ایم اف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28مې څخه تر نامعلومې مودې پورې د کاربندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اڅکزي پرون مشال راډیو ته ویل چې بزګر او باغوانان به د کاربندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بلونه به هم نه پرې کوي. خو په کوټه کې د واپډا ویاند محمد افضل بلوچ مشال راډیو ته ویل چې کروندګرو د عربونو روپیو بلونه نه دي پرې کړي چې لکه بلې ورته زیاته بجلی نشي ورکولی. اخوا د بلوچستان د اطلاعاتو چارو لنډمهاله وزیر جان څکزی وایي چې ژر به د کروندګرو او واپډا ترمنځ اختلافات ختم کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مخکخ مشر خان جان الکوزی وایي چې پاکستاني چارواکو ورسره د هاغو زرګونو کنټینرونو د لیګد موافقه کړې ده چې په کراچۍ بندر کې سار دي. نوموړي بیګا مشال راډوتویل چې د سوداګرۍ خونو د مشر یونس مومند په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره غونډې وکړې چې په کې پریکړه شوې چې افغانستان ته به د زیاترو کنټینرو لیګد د نومبر 19 پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د نومبر پر 14 د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی څخه د کانټینرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد لا افغان سوداګرو سره د موافقې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان حکومت وایي چې داسې شیان د افغانستان په نوم وارديږي چې هلته یې اړتیا نشته او بیا پاکستان ته قاچاقيږي چې لکبلې هغه هیواد ته مالی زیان اوړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو پر ستنولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې پرون په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې لستنو شویو افغانانو سره د مرستو لپاره میلیونونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ راهیسې د بیا اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د ترکیې د پارلمان د بهرنیو چارو کمیشن په ناټو ائتلاف د سویډن د ورګړېدو غوښتنلیک ځنډولی دی. پرونی اقدام د هغه هیواد هیلې له خنډ سره مخامخوي چې له 1.5 کال راهیسې په ناټو د ورګړېدو منتظر دی. د کمیشن مشر فواد اوکتای پرون ویل چې پر دې موضوع نورې خبرې کوي او کېدای شي چې په دې اړه قانوني مسوده راتلونکې اونۍ بیا په اجنډا کې ور شامل کړي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزې خبرونه مشال رادیوي مجلې وخت دی. دا ځل په خبرونه کې له ادیبانو، شاعرانو او هنرمندانو سره خبرې، شعرونه، موسیقي او نور مطالب لرو. د خبرونه قربان نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې بیلابیلو فرهنګي مطالبو ته مو ځای ورکړي. تاسو اوریدو ته را بولم. خان محمد پیخورې د ننګرهار ولسی شاعر دی. خوای له پیخور سره خپل ډېری مینه اړواسله چې خپل تخلص پیخورې ولیکي. نو موړه تنزیه شاعری کوي ولستا په دې انداز خپل आवाज رسول غواړي. مال نو موړي سره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې وکړي.
زما خو نوم خپل خان محمد دی او دا چې پیخور کې ډېر وخت تیر کړ او مشاعرو کې غونډه کې برخه اخیستل نو پیخورې نوم ما پورې ونه خاطو. نو اوس چې زما د نوم له پیخورې لري کې څوک مې په خان محمد نه پیژني چې پیخورې ورسره ډېر خلک مې پیژني او یم د ننګرهار ولایت او اوسېږم په کابل ښار.
صحیح او په خبر او کابل دواړه دو یاران دي لکه دوسترګي په یو مخ ته جانان دي. ستا خو تخلص هم په خبرې دي، نو درته وایي چې په خبريانو ډیر ګرانه کړ جلال آباد په خلکو.
ایرا ګرام خدای جلال آباد په خلکو باندې په خبريانو خلکو خپل مرګري مشي کم دي دوستانو لیس دي مرګري هغه به ګرانی مخ نور خلک دې نه خو کوي چې دلته زه په دې وخت کې نشم موږ شو غاری شي
خان محمد پہ خبری ادارہ تو ہے کہ اولسی شاعری آسان ہے کہ گرانا دا ذکر کتابی شاعری یو رقم یو اولسی شاعری چی وی دوی نہ خلق اولسی شاعر نہ خلق ڈیر تم لری چی وی خبر اب سے ای غنی غ کی زمونگ دزڑ خبر اب کی نو سا پہ خیال اولسی شاعری گرانا دا آسان دا
رو را دمرا گران نو دا شاعری بس چا شاعری سے مطلب
باندھے
اول نظر او کدر خلک چې به لکه خامخه خپل کې یو باز شیرونه د سیویا ما چې هغه خلک ترنه خپشي او نور ان شاء الله ډیر خلک او لس کډر خلک د سیدی چې هغه نازای مینه را کوي رلو ډیر زیات احترام هم لري مینه هم سره کوي کوم دې خاطر چې مستنس نه خبرې کوي
نو ته چې ورسی شاعری کې خان محمد په خوري اداره ته وای چې ګټه ډیره کړې کبه تاوان دې پکې ډیر کړې ده
کله نو می ګټه ډیره کړې نو می تاوان ډیر کړې ده بس ګټه خو دا ګټه ده چې بس خلکو پیژندلی او کنه چې پاره نه راځي ته نه کم پیژنې او تاوان په کې دا کړې ده چې بس ورو ډیر خلک د سې دي چې اکثر د تاسو کوالو چارواکي کنه نو کې دا څه خلک چې بس مونږ ترې دا نه کوي چې دا ډېر کم څه ورو خلک راځي اکثر چارواکي او داخله
نو دا چارواکي تا نه ډاریږي کته دا چارواکو نه ډاریږي قلم پشان زورور وسله دا ته پکې د ګرولو زوینم پیژنې کنه دا چارواکی په دې نه ډاریږي نه چې کوس ورته سو وي صبر په سونه لیکي خان محمد دا شو یو غزل لا تور او چې د پروګرام په دې برخه کې اوریدونکو ته نشر کما
غزل وي چا په پیغلتوب کې ځواني تیر کړو چا په ځلمیتوب کې ځواني تیر کړا ز پسپینه ګیره لیونی نه ما په لیونتوب کې ځواني تیر کړا دا چې د ازل شپګیر وهلې اوم ځکه مې په خوب کې ځواني تیر کړا چا چې د مستۍ نرخ لنډولې شو هغه لته کوپ کې ځواني تیر کړه ګرانی مجبورۍ مسافر کړې ویو ګرانی ناوې توپ کې ځواني تیر کړه ما خو سن استه او یارانو پالل یار یوازې توپ کې ځواني تیر کړه دمه زمانه و پښتنو ظلمو ډېر په سړی توپ کې ځواني تیر کړه بس خو په خوري ودانوال سره ګران خو په نر توپ کې ځواني تیر کړه غزل مننه او دا بل غزل دی چې وستا خانه سم ملا شوه دی خبري اوس ګرځيږي د تسبو سره په لار نه پنځه وخت سلام د مېکدی کړي نه خو نه خو نه خو زید لیوانو سره په لار نه پنځه وخت سلام د مېکدی کړي نه خو زید لیوانو سره په لار چې د کام په درد دردمن نوي خانیا لاړ به نشم دا غو سره په لار د شهید ملت مظلوم ملت انزوریم د سپیسلو پښتنو سره په لار لیونی پکې کونډبرې تو نه ګرځي خو یکی لاړل پردو سره په لار او د زمرو غوندې غړمبی ګوهد بوایو د پیاوړو ارادو سره په لار اسویلی مین نواتې ورلېګلې يم د اوخکو د جرګو سره په لار د امو اباسین ترمن سرخېګم د خپلواک فکر نارو سره په لار د کامینه غارې ډنګ بشي که خیرو رواني ګو د جذبو سره په لار ډېره مننه و چې د څومره هېره عمره ل یادېږي لیونۍ څه دم په دم را ل یادېږي چې حساب کتاب لیکم را نه غزل شي چې راواخلمه قلم را ل یادېږي خیال او فکر زما ستا په لور څرخېږي سات کې سل زل زیات او کم را ل یادېږي ستا لوزونه ستا د مړو سترګو ستونه بس ما هغه څه سنم را ل یادېږي او د خیبر په لویه لار مې انتظار کړه پېښورې وایي درځم را ل یادېږي و وطن کې ځان لکه پردی لرم، اصل کې د لوی افغانستان مخده که پکې نیمه ګیرۍ ځای لرم، ما ته دې څوک نوی کفن نه راوړي، زه مې خپل سادر سوریا سوریا لرم، ډمې زمانې سره ګډ نه شومه، څومره اصیل فکر لیونی لرم، څومره اصیل فکر لیونی لرم. د ملت خویندو لکه بیرته د مکتب دروازه، سمه ده ته به ورته خپل لیحامل جوړوې، خو موږ په خپلو لاسو ایښې د ادب دروازه، امرسانی دې را چابکه که چې بندې شي خولې، څېړونکي وایي بند د ده په بل سبب دروازه، او بلا دې واخلم د پګړۍ خلک که هر څه وایي، سره په ګډه به ورباسو د رتب دروازه، ما سره نه ښایي چې تا له دې خودانې کوم، دلته معلومه ده د هر چا د نسب دروازه. د دې مظلوم ملت ټپونو لمرهم شو، باید د سر په بیه دوی ساتلې د مذهب دروازه، او ما پېښوري له خیر دی سم ووایه ښه ملا صاحب، د خلکو خلو نه ځان ساتم، ټکوم د رب دروازه.
د ولسي شاعر خان محمد پېښوري خبرې او شعرونه مو واورېدل. بیا هم یوه مرکه لرو، خو د یو نڅاګر سره. زمیر خان د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، خو د پاکستان په ګوډ ګوډ کې چې چېرته هم کلتوري غونډې کیږي، نو دی پکې د خټکو روایتي نڅا وړاندې کوي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې لوک ورسا په نوم یوه کلتوري میله جوړه شوې وه چې زمیر خان هم پکې ګډون کړو. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک له زمیر خان سره خبرې کړې دي، راځئ چې وایو.
درته ووایه چې تاسو چې کومه ګډه کوئ، تاسو د خټکو ګډه ولې وایي؟ د دې شاته څه تاریخي پیښه شته که دا هسې بس په دې نوم مشهوره شوې ده؟
خټک ډانس یو روایتي ډانس دی، او دا خټکو هیسټري دی، تاریخي ډانس دی. د جنگ ګټلې او جنگ نه پس خوشحالۍ دپاره، دا جنگ ګټل نه پس د خوشحالۍ منه کړي، او هغې نه بعد یې خټک ډانس پیش کړ او تلوارو سره، اور هغه ډانس موږ نن پورې جمزې ساتلی دی.
ته ګډه کوې، د ګډه نه علاوه نور هم څه هنر لرې؟ ساز غږولی شي، سندرې ویلی شي، او که نه صرف تشه ګډه کوې؟
او رباب موږ غږوای شو، سرنای غږوای شو، ډول هم غږوای شو، اور موږ ته محکمې طرف نه دی هغه ده چې محکمې سایډ نه موږ دا رزو رازو او دا میلو ته موږ ملي اٹینډ کوو، اور خلک چې دا وکسي دا ډېر خوشحالي کی ورباندې.
په حاضر وخت کې خو په هنرونو کې یعنی دا ګډه موسیقۍ په دې شیزونو کې ډېر ناوخت راغلی دی، په موسیقۍ کې نوې نوې قسمونه راوځي، د دې پاپ او جاز میوزیک پر اتلو سره ستاسو په هنر هم څه اغېز شوی دی که نه؟ خلک یې مغه شان خوښوي.
پاپ میوزیک چې راغلو نو هغې منې فرق راغلو، خلکو کلچرل میوزیک پرېږدلو او پاپ میوزیک په لای توجه لاړه، او اوس هم دا خلک انګریزان خاص کرکې فارن نه کم خلک راشي، دغه دغه تلوارو سره ډانس او دغه رباب مې مګه ډېر زیات خوښي او پسندوي.
خلق څنګه کولی شي چې دا خپل روایتي او فوک هنرونه چې دي دا ژوندي وساتي، مړه نشي؟ تینا
دې ته پکار ده چې هره هر شی لکه ترجیح ورکړی شي، او دا موږ کلچر دی دغه اخیره پورې ژوندی شي، دا ختمیدونکي دی، ځکه دې ته خلک ترجیح نه ورکوي، نو دا موږ خپل شی د انګریزان موږ نه دا شیان اخلي، او موږ نه خپل کلچر هغه واخلي، او موږ کلچر ختمیدونکي دا هغه به ژوندی ساتي.
ته د پښتونخوا پېښور نه راغلی، هلته اوس د موسیقۍ د محفلونو څه حال دی؟ تاسو چرته پروګرامونه کوئ که نه؟
بس ډېرو لکه کې وزیرستان غاړې دغه ډولو مولو هر شي باندې پابندي لګېدلې وه، چټ ټایم پورې یا جنگ چې لګېدلی وو دغه والا طالبانو والا، هغې نه پس اوس بیا دغه شی کولو شو، او انشاءالله اوس به موږ دا شی جمدې ساتو.
ستاسو په خپل کلي کې په موسیقۍ اوس بندیز دی که نه؟ آزاده ده موسیقي په ودونو کې، او په دې هسې د خوشحالۍ په خدای په موقعو باندې غږېږي؟
چې بند شي بس بس هغه منې بند شي، بیا خو نه کوی شي، بیا دې نه پس خو ډېر مشکلات دي، او دا شی بیا ختمیږي، ځکه چې علاقو کې چې دغسې طالبان یا جنگ حالات شي، بیا خو دا شی سکنه غږوي اور علاقه یې نه خوښوي بیا. که نه
دلته چې لوک ورسې ته راغلی په دې میله کې د خټکو ګډه وړاندې کړه، نو د خلکو عکس العمل څنګه و؟ دوی خوښه کړه که نه یې کړه خوښه؟
خلک چې خټک ډانس کتن ته راشي دا ډېر خوشحاله شي، اور دې ماشومان راشي غټ راشي، خاص کرکې بار ملک له خلک چې انګریزان منګریزان راشي، دې دغه شی وکسي، دې ډېر خوشحاله شي، اور دې ډېره ترجیح والله ورکوي.
دا او زمیر خان چې د خټکو روایتي نسا وړاندې کوي، او زموږ خبریال راشد خټک ورسره مرکه کړې وه. اوس د لږې شیبې لپاره له موسیقۍ خوند واخلئ. دا موسیقی چې تاسو واوري دا په همدې تال کې خټک نسا وړاندې کیږي. اوس درته د معاصر دور د یو خوږژبي رومانوي شاعر پیر محمد کاروان یو غزل وړاندې کوو چې زما همکار بشیر ګواخې درته ډکلمه کوي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دې په تله دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روښان وو. ورپشا به دې چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا به دې چې بار هم د ازغو کړ، لکه ګل به په مسکا مسکا روان وو. ته به وای ټول غاټولې دي ملګری، ته به وای ټول غاټولې دي ملګری، چې مزل به یې په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به یې د تندې ټکولې، دروازې به یې د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. میگی نبی هم پخی بچولی، لمیگی نبی هم پخی بچولی، پلا سونو کی زور د پالوان و. مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، مقلدی نه د شرنگ نه د غرزنگ و، په څپو با سمندر د ده پشان و. خپل سوکړکی توا من هم او سلوا هم، پل سوکړه کې توا من هم و سلوا هم، مستغنی چې د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندی خوب وو، د روژې د روژماتی غوندی خوب وو، رواجینو په مینا مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مونږ کې، په لټون باندې کاروان مند کیږي یو پتیګو کې غمه غمه انسانو یو سړی به بس په دې را باندې ګرانو په اختر کې هم رنگ د رمضانو
د پیر محمد کاروان شعر او د بشیر گواخ غږ موریده. د خبرونې په پاتې برخه کې د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د ویبلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. د یادونو لیوی درسې څخه یو زمانہ وا چې دا وار شپې د یو تیاتر سره مې کار کاو. هغه نو داسې یو وخت چې موږ به په ډرامه کې د کاریدونکو توکیو لکه جامو او نورو سیزونو سره کلی په کلی ګرځېدل. په ډرامه کې کاریدونکي ډېرې شیان به کسه هم چې پر خرونو بارول، خو د دې باوجود هم ډېر نور سیزونه چې وړل به ضروري وو موږ په اوږو همړل. موږ په دې توګه د ډرامې فن غرنیو خلکو ته رسولو. ما تا غورز یو شپې تل یادیږي. ما په ځینو ډرامو کې داسې واړه واړه رولونه هم لوبول، خو زیاتره به زه د سټیج شاته ولاړم او اداکارانو ته به مې د هغوی مکالمې وریادولې. زه چې یو ځوان شاعر وم په هغه زمانه کې مې د نورو کارونو پرتله دا کار ډېر خوښېدلو. اداکاری د مخ حرکتونو، اشارو، کنایو او پر سټیج د پاسه ودرېدو ته به مې تل لومړیتوب نه ورکاوه. ما ته به د ډرامو جامې، میک اپونه او سینګارونه بې معنا شیان ښکارېدل. ما به ګڼله چې د ډرامې لپاره تر ټولو اړین څیز د ډرامې متن دی، او ما به پر دې نظر ساتلو چې اداکاران دې مکالمې ښه یادې کړي او هغسې باید ووایي څنګه چې لازمه ده. په کوم ځای کې چې به اداکار نه کومه جمله هېره شوه یا به یې غلط ته وویله، ما به د پردې له شانه سر راښکاره کړه او په دومره تیزه به مې صحیح جمله وویله چې ټول تالار به واورېدله. بالکل، ما د متن او د ټکو ادایګۍ ته تر هر څه زیات اهمیت ورکولو، ځکه چې لفظونه د میک اپ او جامو محتاج نه وي. لفظونه له دې پرته هم خپل مفهوم نورو ته رسولی شي. په دې لړ کې یوه جالبه خاطره راته رایادېږي. موږ یو ډرامه کوله چې نوم یې و غرني خلک، او موضوع یې دا وه چې د آوار قام تیر وخت مو پکې انځورولو. د تل په شان زه بیا هم اداکارانو ته د هغوی د مکالمو د وریادولو په دنده وم. کیسه داسې وه چې د ډرامې هیرو ایګازي له خپلو دښمنانو نه تښتي او غرونو ته پناه وړي، خو د شپې په توتم او چوپه چوپتیا کې د خپلې معشوقې سره د لیدو لپاره پټ پټ کلي ته ځي. محبوبه هڅه کوي چې هغه پوه کړي چې له کلي دې واپس لاړ شي، چې هسې نه د هغه د وینې تږې دښمنان د هغې کور ته راشي او وی وژني. خو ایګازي د هغې خبره نه مني. هغه د وزې له پوټکي جوړ جمپر خپلې محبوبې ته وراغوندي چې هغه له بارانه بچ، او بیا د خپلې مینې او هجران د اذیتونو ذکر په ډېر تفصیل سره کوي. پر سټیج د ایګازي رول ماګایف نومي اداکار تر سره کولو. د محبت دغه سین خ په درس کې روانو چې د اداکار رښتینی میرمن سټیج ته راوخته او پر خپل خاوند را باندې کړل چې د هغې د سترګو په وړاندې د بلې ښځې سره څنګه د مینې کیسې کولې. ماګایف د دې لپاره چې حالات کنټرول کړي هغه یې له مټو ونیول او نږدې په راښکلو یې له سټیج لرې کړه. د هغه خیال و چې ښځه به پوه کړي او بېرته به سټیج ته راوګرځي، خو ښځې په زړه کې ویلي وو چې له دې ځایه به نه ځي. د ډرامې نجلۍ د لږې شېبې لپاره پر سټیج حیرانه ولاړه وه، ډرامه هم پر ځای پاتې وه او هغه نه پوهېده چې څه وکړي. زه پخپل ساده جامو کې پخپل ځی کې ناستم، ما پتلون او شټ اغوستی وو او د کالر ټګمې مې هم پرانستې وې. سلیپر مې په پخو ول. ما ته په هغه وخت کې ادا کېدونکې ټولې مکالمې په یاد و یادې وې، خو په هغه لباس کې ما د اداکارۍ دنده پر مخ نه شوړلې. خو زما په نظر تر ټولو اړین سیس خو د ډرامې متن او مکالمې وې. میک اپ او جامې نه وې، نو ځکه زه تقریبا په منډه سټیج ته لاړم او هغه ټولې مکالمې مې وویلې چې ما ګایف باید په دغه وخت کې ویلې وای. زه نه پوهېږم د ډرامې نندارچیان په دې خوشحاله شول کنه. کېدای شي هغوی ته یوه سنجیده ډرامه اوس په یوې کامیډۍ ډرامې بدله شوې ښکاره شوې وي، خو زه پوره مطمئن وم ځکه چې د ډرامې متن او کیسه هغوی ته پوره رسېدلې وه. ما یوه مکالمه هم نه وه پرېښې او زما په خیال دا تر ټولو مهمه خبره وه. ما ته یاد شي په همداسې یو سفر کې د اوچتو غرونو په منځ کې آباد یو کلي ته تللی وم. دا کلی ګونیب نومیږي او ښه مشهور دی. تاسو خو نه پوهیږئ چې د دې شاعرانو خپلو کې سره ورورولي وي. ما اورېدلی وو چې په ګونیب کلی کې هم یو شاعر اوسیږي، خو ما ورسره کله نه و لیدلې. زه د هغه لیدو ته ورغلم. هغه رانه هیله وکړه چې تر څو موږ په هغه کلی کې یو، زه دې د هغوی په کور کې پاتې شم. قربانو، زما دومره خدمت وکړو چې زه بیخي وشرمېدم. ما نه غوښتل چې دا خلک دې زما سره دومره په عذاب شي او خپل ضمیر یو ډول ملامتولم. زه په ځانګړي ډول د شاعر د مور زحمتونو ډیر خفه کولم چې له ما سره یې ویستل. د رخصتېدو پر مهال زما ملګری شاعر د کوم کار لپاره وتلی و. زه یې مور ته ورغلم او هڅه مې کوله داسې مناسب ټکي پیدا کړم چې زړه یې خوشحاله شي. موږ دواړه په کوټه کې یوازې وو. زه پوهېدم چې یوې قافقازۍ مور ته تر دې د خوشحالۍ کومه بله خبره کېدای شي چې خلک یې د زوی ستاینه وکړي. حال دا چې د دغه شاعر ملګري په اړه زما نظر بل سو. بیا هم ما په شرمېدو کې د نوموړي ستاینه شروع کړه. ما ورته وویل، ستا زوی یو ترقي پسند شاعر دی او په عصري موضوعاتو ښه نظمونه لیکي. مور په خپان داس کې زما خبره کټ کړه او راته وویل، کېدای شي هغه یو ترقي پسند شاعر وي، هغه صلاحیت نه لري. دا ممکنه ده چې د هغه په شاعرۍ کې به ټول عصري موضوعات شامل وي، خو زه چې کله هم لولم نو ماته خوب راځي. رسوله، ته لږ پام وکړه. کله چې زما زوی وړوکی وو او خبرې زده کولې او زه په خبرو نه رسېدم، خو بیا به هم په اورېدو زه خوشحالېدم. اوس چې هغه نه یوازې دا چې خبرې کول زده کړي بلکې شعرونه هم لیکي، نو زه پرې هیڅ ډول خوښي نه احساسوم. تا به اورېدلی وي چې د ښځې عقل د هغې د کمیس په لمنه کې وي، تر څو چې هغه ناسته وي عقل یې محفوظه وي، خو چې ودرېږي نو عقل هم ترې لاندې وښویږي. زما د زوی هم دا حال دی. کله چې هغه د ډوډۍ په میز ناستی نو د سړو په شان ښې خبرې کوي او زوی په شوق اورم ورته غوږ دم، خو چې هغه پاسېږي د خپل لیکلو میز ته روان شي ټولې ښکلې زړه وړونکې او آسانې خبرې ترې هېرې شي او یوازې یادونه یې پاتې کیږي. بیا هغه بدرنګې سپورې بې کیف او بې مزې خبرې کوي. د یوې مور د دغو خبرو په یادولو سره زه دعا کوم چې الله پاک دې ما کله هم له خپلو خبرو څخه نه محروموي. زه داسې لیکل غواړم وکم چې زما ټول شعرونه، زما دا کتاب یا چې څه هم لیکم، زما مور او زما خور پرې پوه شي او خوښې کړي. یوازې دا نه، بلکې زه دا هم غواړم چې زما د غرنۍ سیمې هر کس چې زما افکار لولي نو چې پرې پوهیږي او خوښوي. زه نه غواړم خلک ستړي یا بور کړم، بلکې زه خو پر هغوی خوشحالۍ ویشل غواړم. که زما ژبه خرابه شي، خپل تودوخې وبایلي، بې کیفه شي، یا که په لنډوی ووایم که زه خپله مورنۍ ژبه خرابه کړم، نو دا به زما د ژوند تر ټولو